احمد شیبری هم دازه دیرارو دشپاش به جود خبرونی دابدیدون که هر کلی کوام السلام علیکم ده هم خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وای افغان ښځې او نجونې او نورې سیانګالي ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,00,000 غوښتنلیکونه سپارلي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلوبري جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هند سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې 96 پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ چې دوهم پړاو ته یې کوي تاثیر نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شوی. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلي دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ده ته ګواښونه کېدل. د ناټو سرمشي ان ستولتنبرګ د هالنډ صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 22 متحدینو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام له ازموینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګرجستان ته ماته ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر د افغان جنو او شوزو حقوقو ته ژوره اندیشنه څرګنده کړه.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سرجن یختر ناراض دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره هم الله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بې وسلو حال اخیسته.
دا خدای دغه شی ولکه وچ پاند سوي چې ما شان کوچې
په مسکل نه زم د کور مشر ده سرپرست نه د کور خپل کوم.
دا به هم ووري چې په خیبر دره کې د پاکستان د خیبر تلویزیون یو خبريال وشل شوی. البته دا مو په خبرونو کې ووریدل. په پاکستان کې د نویو نشټو په ارتباط په دې خبرونه کې راپور ووریدل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وشو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشري حقوقو وسه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. سفی الله سنکسی او نور جوسیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ 15 مناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان ښځو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
I deplore The ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانېږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کارلی ترکو ویل د ښځو د حقونو نقض او د مساواتو نه رعایتول شته لاسته راوړنې له منځه وړي او د پرمختګ مخه نیسي. هغه اندېښنه وښوده چې 2013 کال به ښځې د تر ټولو بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي. له کله چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له زده کړو او بیا له پوهنتونو محرومې شوې. همدارنګه طالبانو لسګونه زره ښځې په نادولتي موسسو کې له کار منع کړي. په دې سربېره تر ټولو تازه اقدام کې د افغان ښځینه دولتي کارمندانو په تېره معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بېلګې په توګه د 5000 افغانیو یوه اندازه یې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرستیالې نادا ناشف وویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقونو وسه د خورا اندېښنې وړ وبلله. بل لور ته د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار د دوی په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اخلي بار په خپله اکسپانه خپره کړې، ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید دا حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوې ده چې د دوه درېمه غونډه د دې جون میاشتې په روسي نیټه په پلازمېنه دوحه کې پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار د دوه په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغې ویډیو کې چې دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه خپره کړې، ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغه زیاته کړې چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید دا حقیقت لپامه و نه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استاذي هم بلل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې، د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړي چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. لبلې خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونشي، دا ناسته به بې پایلې وي. لبلې خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونشي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقوقو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډونونه کوي، دا غونډه په بریالي نه سي.
زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
د طالبانو حکومت چې د دوه دریمې ناستې ته بلل شوی، د رواني اونۍ د اکشن می په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې د چې د دوه دریمې ناستې پیلېدو ته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې څو تنه وشلي. په سیمه کې پولیسو ځایي انتظامیه او استخباراتي چارواکو وویل چې پرون په میرالی کې د هدفي حملې سربیره وسلوالو په میرامشا کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی دی. تفصیل له بنو څخه د اساسي رډو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پراپور کې.
نمیرم شاه پولیس ثانه ځلې انتظامیه او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د جون پاتلا سما میرالی سوړی کې درې کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي بریټ کې وژلي او میرم شاه چشمه پل پوسټه باندې په یو وسلوال بریټ کې شپګمنیاتی عسكر جوړل شوې دي. دغه چارواکو وویل چې پرون ماشام چشمه پل پوسټه باندې وسلوالو لاسي بم وشتلې او ډزې یې کړې چې شپک سرتیری یې جوړل کړل. روبل شوی سرتیری د میرام شاه روختون ته انتقال کړي او هم پرون سحر بیا میرالی کې درې ځایي کسان مخپټو وسلوالو په ډزو وژلي او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو په وینا د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښو ذمہواري لا کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جون په 15 هم د تاخیل خدرخیلو کې دا غزوان زاهد خان په مرمۍ وشتلې شوې مړې موندل شوې وو چې د جون په دریم د غلطه نامعلومه وسلوالو چت کړې وو. هم د جون په 15 میرلی کې وسلوالو بیا حکومت او فوج ته تسلیم شوې درې وسلوال هم په یو برید کې وژلې ول. د جون په 2 هم شمالي وزیرستان او بنو کې وسلوالو درې کسان په هدفي بریدونو کې وژلې ول، چې یو پولیس والا، یو د پولیو پروګرام چارواکي او داغه ساتون کې پکې شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښه تر سره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وي، چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالم، خزینه او همزنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوی ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خواوشا کې د نام نه یو هدفي وژنو زید په وار وار جرګه مرکه او پرلتونه شوی. حکومت او فوج نه د غلطه د ترهګری ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه شوه. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د غلطه د ترهګری ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي چې د دوی ضد یې هدفي عملیات دوام لري.
په میرامشاه کې پر امنیتي پوسټ د پرونی برید مسولیت چانه دی منلی. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو ورخیز درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولې بیان کې ویلي وو چې اوربند به د جون په 18 13 او 19 وي، خو د دې سربیره په میرامشاه کې حمله شوې ده او په شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو څو تنه په هدفي بریدونو کې وشلې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شاوخوا 500,000 کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرح وړاندې کړی دی. په دې طرح کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمنې یا خاوندان وي، خو لای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت 500,000 کډوالو ته د دایمي استوګنې او بل اخر تابعیت زمينه برابروي چې په زرګونو افغان کډوال له دایمي اقامت نه لري او د خپل کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت انتظار باسي. سفي الله ستنکسي او نور جوسيات.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بیا اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پریکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډیر سخت چلند په اړه کړې وه. د پریکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانونو سربېره د ډیری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شمې پر ورځ جون لسما سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړې د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بل اخر د دایمي استوګنې او پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا 500,000 کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه 10 کاله په متحده ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به 3 کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هیواد د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 5,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې کانو سره واده کړه لدی طرح برخمنیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان زینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت نه دی معلوم، د دایمي استوګنې او تابعیت زمينه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا 2 کاله وروسته د استوګنې کارتونه لګاڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
د جرمني د داخلي امنیت اداروي روسیا په سیاسي دون کې شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا بچګري په مټ جرمنانو د کمرلو هڅ کوي. د اداري ویلي روسي روسات له هغه دغه کارت مخه کړي چې د اروپي هیوادونو لخوا د شاوخوا 400 روسي ډیپلوماټانو له استلو سره د روسي استخباراتي ادارو ته سخت ضربه رسیدلې. د روټرز خبري اژانس ته خبر لمخي د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړي چې د روسي استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډېری پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بی پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیا په جرمني کې د روسي استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختي هڅې کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو لمخې د دغه یو دوه چې د 13 اگست په میاشت کې روسي ته د جاسوسي په تور د خیانت په تور نیول شوی وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اسادی رادیو په منځني سپد 12 پښنوي په ټوله افغانستان کې او یو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې نیول شي. په کندهار کې به وسله کورنۍ وای ورستیو رښتونوې سرپناوي سیان منکړي او اوس په بد حالت کې شون کوي. د دوی په خبره د بی وسلی لعملې په پردې ځمکه ځانته کوچنی سرپناوی جوړی کړی وي، خو روسیو بارانونو هغه له منځه یوړي او دوی د جوړولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغه نشي ملکه وچ پاند سوي چې ما شان کوچنی انګوږه پرې وته په سرخان کې لا دوه دی نه واغه په لوشي ولا رس بل زما کې موږ د کوچنی ان جړاو
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سوي امينه چې خاون دي په نشي تو کوروش دي دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلنوی بارانونو د بل پزمکه جوړه کړې کوچنی سرپناه لمنځ وړي او دا محل په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې و براله د باران اوسې سیل را باندې را لې د شاخونه مې د دیواله چپاسو ترته وګره کلهخته و براله د کورې واخت سرخان اوار کوچنی ان مې ډوډۍ خورل کلهخته سرخان له و بو ډاک سم شان کوچنی ان وږي پرې وته په یو فلارانه لې درې واره نور چې سیل را لې بیا په ما پر کور را چوک مې نه درلو د خدای لپاره کې مو ووالې چې راس ما پر کور باندې و براغلی راس څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې ال بیا ځان یو واله دی خور له یو دی خور له کور و بو سعد دی ول له دې دا دی معلوم دی د کور پر دې می دا غړي ګرد لندې خشتې دی دلو شو دا کی دی یو وار د بارا درې وار سیل را باندې راغلی درې وار
د کندهار شهر د څورلس مینه هي وسیدونکې ګلڅکا چکونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل پکندباله کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړي خو هغه بیا د ورستوی بارانونو لامل د ویجاړېدو لګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغي لامل د کار کولو توان لري او د ډیری په وزلی څخه اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړنه دي.
زه خپل ورور یې څلور کلن زم د کور مشر ده. سرپرستی مې د کور خپل کوم. دا مې خونه ده د دوه ور کې چې او براسي د تن بارانو په داوش مکه مې کور او بوتک سوید. بل مې دا غزايده دا کې مې گزاره ده بلته کوم. نو بس به وزلی او لږه وتن خو مه ده پاس دي او څوک راغلی نه چې مشته کې څنګه غدا پښتنه نه ده کړی چې څه ده او بو وړي استا کنه یاس. دا کدر پښتنه چې نه ده کړی. یو بلک سره لږه غړم په غاړ کې دي خو د ماشان روټي نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشت مولاکه پر دلګه باندې دیګ باندې سو چې دیګ څنګه شي په وچ ډوډۍ مې گزاره ده وچ ډوډۍ مې اولادونه نه دی ماړه ما خپل انده ده صاحب و د مې نه جوړې ده د یو خوري و د تغه نه چې زبلار سند یو کور کار وکم خپل اولادونه په وچلو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډیرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی خو دلته له ډیرې بېوزلۍ سره مخ دی. د په خبره سرپناه نه لري چې لامل یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسیمړه ولای
مشکلات مې دا غدي ورور چې ولا کیا د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو سرپناه مې د ادبل پرمځ کې پراتی نن مودا د دې زباری هغه کونجک تاغم باری هغه کونجک او برغلی کو خون مې د او بوډه کې دي به وزلی مو زیاته چې وام پر وچ روډي خدا غدي شلون بي دی او دا وچ روډي د کښین څنګه عملې سره ونی هغه دې ولیدا په دې دا دی ولیدا موږم ویني دا مو ژوندګي دا مو دا او بو دي شاو خره باندې سره دي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مو دانسه نغدي کومک وکم کور مو دانسه وړو یو بل شی را کوم کور مو دانسه خو چی خاوري را کوي لا نو قبول
کندهار کې میشت د غډول بې وزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنی ځواب نکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شپږ بجې او څلور ویشت دقیقې شپې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته نیمه نړۍ د شزو پروګرام لرو خو دمګړې کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به پښترونو کې بازار ګرم چا به تر قربانۍ لپاره نوی چړې چاخوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم د شیان تیر کول خو لښ خلک دوی ته ورسي. تفصیل په دې راپور کې
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنی په چټکو وهي او تری نوي شیان جوړوي او څوک هم زړی چړي چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوري سوري جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي لګې دي. په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو خو سږ کال بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه لکه داسې سیزن به زمونږ بازارونه تا خپله په ټپه ولاړ دي. زمونږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته تا چې دا مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشونه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دوکان مخې ته په سوان او باټ چړی چاقوګان او تبرګي تیر کبی وای.
زه خپل کاروبار کوم خو کارګر سره خو زموږ کاروبار چې کم ډیر څکل ډیر کمزورې بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډیر کمزورې شوی دی او کاروبار مخکې به موږ ډیر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې قربانۍ وس نه لرم خو یاره الله ته به خپل صبر کوم.
د دوی په وینا چې پوخا به یې د کرکیلی وسایل هم جوړبل خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کم شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې آهنګران له خپل کاروبار د اختر په شپو ورځو کې شکایت لري. په خوست کې بیا د اختر په شپو ورځو کې یو شمیر نورو ته وړاندیز کوي چې له بې وسلو سره مرستې وکړي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د ترپګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ امارات کې دي مونږ نه لرې دي بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي او حالت ملي او صوباتونه کوي. د خوست دوه تن ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو چکر وو خو بندرونه جوړ کړو مس الحمدلله سوله دو په افغانستان کې
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او ان شاء الله پلان مو دی چې لک چکر وو او وګرځو ته خپل خپل ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکو په کور او کلی کې تر لمر خاته او سهار چای ورسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریجې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې د خبرونو وخت راورسید. البته یادونه وکړم چې تاسو د خبرونه په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورئ او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ. وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو تر خبرونو وروسته د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداره وای افغان شزیان جونی او نور زیان ګالیډلی لام په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,300 غوښتنلیکونه سپارل دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمی شوي، خو بیا هم یو پر پنځمه برخه افغاني شزیان جونی دي. د دغه راپور لمخې جرمني وسم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شوی افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوی دي. نن د کرکټ د نړیوال شل وریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانی لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هندستان سره وکړي. افغانستان د ګروپی دور له سیالیو درې لومړی وګټلې او وروستي وي سیشن بي پر کوربه وسنډیز وبایلله. د دې لوبه ماته د افغانستان په پرمختګ کې دوم پړاو ته کوم تاثیر نه دی کړی. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبريال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوی د کورنۍ غړي واسطې رډو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی لوي میل ځای ل خپل ملګري سره د خپل کور خوا ته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډز وکړ. اپریدی ځای په ځای ووشل شو او د ملګري چې سجاد نومیږي ټپي شو. د اپریدی د کورنۍ غړي ویل دي چې لټي رسو میاشتو رئیس دته غوښنه کړل. د ناتو سرمنشي انسل ینس ستولتنبرګ د هالند سر اعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماندو باله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناتو تړون د اجماع له مخې پریکړه کوي. نو هر کاندید د ټولو 22 متحدو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوسټ لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناتو راتلونکي سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراینه دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام لازموین سره مخ شي. په عین حال کې د کړکیچ له هر ډول زیاتوالي په ډډه کوي چې ناتو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډ نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولو په دوام بیګا دولو به وشوي. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګورجستان ته ماتې ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی په خپل اکسپانه د خبرګونو شوت او خبرداري ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخښنه ونه غواړي، دوی بل قانوني لارو د هغه پر ضد داوا وکړي. په خواله رسنیو کې پرون یو ویډیو ډیر لاس په لاس شو چې په کې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف د یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي ورسته له هغه له سختو نیوکو سره مخامخ شول چې پر روان شل وریز نړیوال جام کې خپل اکثره لوبې وبایللې او دوهم پړاو ته له تک څخه پات شو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په دا ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي، دومره زه به ډارسم، سي بې حده به ډارسم، مال څه خبر ده خدای هم زما څه وي، وایي کورس بند څه، خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملکي هم وکړئ. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجې خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي، له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تېره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کیږي.
ډېر ناامیده احساس دی، ورځ تر بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل، نسیانی کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله، دی په ډېرې ناهیلۍ، په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله. ځکه چې د وطن وضعیت، یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند دي، یعنې هغه به کله وشي کولای چې که کوم وخت یو امیدواري مشي، مکتب شروع مشي، چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو، هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ یګو تا کومه دا چې یعنی د درې کال چې وو اتل چې مکتبونه نه شروع شوي، په هغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په هغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې ته نه پوري، نو تا کومه دا چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کښل کول وړاندې شي، او په موږ فکر د شل کول وړاندې کوم تیارې خپل کړې، کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو، نو افغانستان چې کوم شل کول کوم پیشرفت کړای وو، ام دین چونو یعنی زیاتره خلک روز په دې راځي چې وو چې خپل په ایران باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بیرته بدله شول. نو زه خو په دې کوم رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی هم شي تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتبو ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره ډیره مایوس کوون کې خبر ده چې نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي چې یو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجن د مات خاين د پښو ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي، چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د هغه د تباهي په مخ باندې روان دی، د هغه مخه ونیسي. نو هغه خپل خپل غم او تشویش خپل په ځرا کې ساتلی دی، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خځه ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډیر ظلم دی. افغان جون په مقابل کې چې کا، افغان خځه په مقابل کې چې کا، ډیر ظلم دی. نو د دوه زل مخنیوي خواهش هم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ مو اوري، که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپلو لونو په هکله وایي:
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره راغله، مکتب بند شه، دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تېرې کړې، وار وخت پیژ بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړه، بیا لږ زره وضعیت لږ مصروف است، بیا کورس هم چنان څو څو د پنځه واسو پنځه واسو یا ورځ را تر داسې په چغ راغله کتابونه ول وی دومره زبر درسم سی به حد و درسم مال څه خبر ده خدام سم مال چی وای کورس بس بیرته په قرسم سم خدای داسې مکو زه خود مړه کړم مال څه قصاده ډیر خفه دي خود در تاسو وان چې هیڅ ویلم نسم داسې تشویش ده ماته د خپل اولادو ته می تنازنه زه چې هر چیرې زمه ده ټولې ښځې هم داسې جګرخونه دي نجونې، یعنی وایي موږ ته افسردګي پیدا شوې وه، زه کورس ته زما تجلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګرخونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړاګانې کوي، یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. زندګي دیګان ته خبره پې حرامه ده له تشویشه، له جګرخونې نه، له غصې نه چې دوی تشویش کوي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. روانشناسان دي چې بخی رایگان تداوی کهی نظر از دیر جلگان تول افسر دادی روانین تکلیف نورتا پیدا سیل تشویش لاسه چه منگ بچنگ سودی منگ آینده بچنگ سی منگ اسناد نسو اخیستای منگ پندون نسو ایلای پا خدا زدی پندون دی کابل نتیره گم نسی جارا میراز دلتا خون جون سبقون اویلی دلتا جون درسون اویلی او دا وزی دوپ مختر لسیوی دی خیای دا دیر سخت دا دی تحمل دیر سخت دا چیده منگ اکو یعنی ایچ بیان اولای نسی زیولای نسو بعضی فامیلون از اجازه نور کهی بعضی فامیلون از مازی لگ اجازه ور کهی یوازونه په کابل کې انده پاتې ټولې تللی دي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړ کېږي، څوک ژوندي کېږي، مرګ قبلوي او مګر له دې ملک وځي. یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې، سالم انسان به افغانستان کې بخښي نه ویني.
عیسا خان چې په څو ځله د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زه ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر دښمنه چې هغه دې کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي، هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر د خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځهویشت کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا څلورویشت کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و، تر هغه دوه چنده بیرته شاته شو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف شو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وویل، نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې شي دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپله هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي؟
بله، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټران چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅ څوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅ څوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي درسره کې. اوس چې دا مازی خبره نه یې سوی، یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودې، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو و راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو و راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تلو و راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ. په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده، هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې بېحده زیات خوابدې ده، هغه خو نو بله کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه هېڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو
ورسوي د لمسیان به می څنګه سي لمسیان ټوله به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګان دي وکه هغه ټوله دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خور زیری چې په کور کې دي تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سميږي
بلې وکه په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسې درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کړ په کور کې خوده وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط ته د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي
درې کاله اوس ولې چې نجونې په کور کې دي دا حالات کم داسې دوام وکا د دې زیان کورنۍ ته خپل خبرې وکړي چې زیان رسیږي یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی ویلی لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه د مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال مرو ورو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایي چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کوه غواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دی وختیم کولای شي
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سیندې چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هرڅه کېدای شي نړیوال وغشتل هادي طالبان راتلای شي راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځنی وای موږ په رسمیت پیژنو ځنی وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدان می دی ټول نړیوال سی و پیژنې پر رسمیت غواړي و پیژنې په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو اورور بې عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردې
لرواني اړخ څومره بد اثر په تاسو کې مکتب ته نه سیتلای پانتون ته نه سیتلای نور آرام نه
کندهار باندې خو بیا بيخي بد آلی شي دی یو ورور سلمانې ته د بیرې نه سیتللای یو خور د باندې نه سیوتلای یو خور وظیفې ته نه سیتللای یو خور مکتب ته نه سیتللای یو خور سنټر ته مدرسې ته نه سیتلای د بیرې ټول خپل پر کورونا استه دلته داسې ملکه وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اثر چې د هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابي شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړ سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دی ټوله ته هغه به هدا بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیر زیاته مننه خور ژوندې او سلامت اوسئ
هیله کوم خور مننه خوشاله سوم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چاہتا واڑوں پا دنیا رات
یاد کړه ټول عمر جڑا پمر خوشاله یما ما خوشاله یما داس ژوندونه خو آشنا پمر خوشاله یما ما خوشاله یما شو دبل چا پمر خوشا.